The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو عزتمنو اوریدونکو یو ځل بیا د ډیوه رادیو خبري خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. دغه خپرونه تاسو د واشنگټن ډي سي نه اورئ. نن د یکشنبې ورځ 2016 کال د مې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د سهار په نیمې افغانستان کې اته، او دلته په واشنگټن کې د شنبې د شپې 12 بجې دي او د اپریل د میاشتې 10 نیټه ده. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید. اول هم تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د شیعه روحاني مشر مقتدی الصدر په سلګونو پلویانو په زرغونه سیمه امنیتي دروازې ماتې کړې دي او پارلمان ته ننوتې دي. سرچینې وایي په ښار کې د بیړني حالت اعلان هم شوی دی.
د شیعه عالم مقتدی الصدر په سلګونو پلویانو چې زیاتره پکې ځوانان وو د عراق د پارلمان په لاره کې ولاړې ناکې ماتې کړې او په زور د پارلمان په ودانۍ ورننوتل.
د سوریه حکومتي جنگي الوتکو لخوا د سوریه شمالي خار حل په هغه سیمو چې د یاغي ډلو د ولکې لاندې دي شاوخوا 10 هوایی بریدونه شوي دي او 15 تنه ولسی وګړي پکې وژل شوي دي. روسي او امریکا په ساحلي ولایت لداخیا او د دمشق زینو ختی سیمو کې د اوربان اعلان کړي.
د شام په نورو سیمو کې کلاریخ کاره شوې. الپو هغه علاقه ده چې امریکي او روس ترمنځ سلا شوې ډزبندۍ د لوزنامې نه بهر پاتې شوي.
بلې لورې ته د کډوالو نړیوال ادارې IOM راپور ورکړی چې د لیبیا د ساحل څخه 40 مهاجرین بېدره کړي او ویل کېږي د ځینو مسافرینو بیړۍ ډوبې شوي دي، خو په کې 26 تنه نور ژغورل شوي دي. سرټکي تاسو واورېدل. اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د سوریه شمالي خار حلب کې د شنبې په ورځ د سوریه حکومتي جنگي الوتکو څخه شاوخوا 10 هوایی بمبریدونه په هغه سیمه شوې کوم چې د یاغي ډلو د ولکې لاندې دي. په دې بمباریو کې لږ تر لږه 15 ولسی وګړي وژل شوي دي. برتانیا کې د سوریه په بشري حالاتو نظر ساتونکي ادارې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي دي د اپریل میاشتې 28 نیټې څخه تر دې مهاله په نښتو او بمباریو کې شاوخوا 2500 ولسی وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د یکشنبې په ورځ جنیوا ته سفر کوي او هلته به د سوریې په حالاتو خبرې اترې کوي. د دې ترڅنګ د فبروري میاشت کې د اوربند نه د سرغړونو په سر روسیې او امریکا اعلان کړي چې هغوی به ساحلي ولایت لداخیه او دمشق شاوخوا ځینې ختی سیمو کې د شنبې د ورځې نه اوربند پیلوي. بلې لورې ته بغداد کې د شنبې په ورځ په سلګونو شیعه مذهب سره تعلق لرونکي کسانو د عراق پارلمان ته د احتجاج په توګه ورننوتلي او په کاڼو ویشتل یې هم کړي دي. سرچینې وایي د عراق په پلازمینه کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د احتجاج د بغداد په هغه سیمو کې رامخته شوی د کومې امنیتي انتظام چې ډیر په کلکه نیول شوی او ورته د ګرین زون یا زرغونه سیمه په نامه هم وایي. احتجاج کوونکو د حکومت پر ضد نارې وهلې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د حکومت نه دې هغه تنان وباسي چې بډو رشوتونو کې لاس لري. د دې ترڅنګ د بغداد په سویل ختیځ سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي او 240 نور ژوبل دي. ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي دي د حملې نښه د بغداد زیارت کاظمه کاظمیته تلونکي شیعګان وو. د پیښې پرته چا په غاړه نه ده اخیستې، خو ویل کېږي همداشان ډېرې حملې د داعش وسلوالې ډلې لخوا ترسره شوي دي. اروپایي ناظرینو ویلي د لیبیا ساحل کې د شنبې په ورځ د کډوالو ځینې بیړۍ ډوبې شوي دي او په لسګونو کډوال بېدرکه دي. د کډوالو لپاره نړیوال ادارې IOM راپور تر مخه ویل کېږي 40 تنه کډوال بېدرکه شوي دي او شاوخوا 26 تنه یې د ایتالیې ژغورنې کارکوونکو لخوا ژغورل شوي دي. د ایتالیا ترمنځ د ساحل ساتونکو ویاند رسنیو ته ویلي ډیری کډوال د غرب افریقایي هیوادونو نه راغلي وو او د جمعې په ورځ د لیبیا نه حرکت کړی وو. د ساتونکو د وینا تر مخه رسیدلو کډوالو ویلي ګڼ شمېر مسافر د خپلو کښتیو نه اوبو ته لوېدلي او غرق شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ورجی او خبری خبرونه ده. قدرمنو اوریدونکو، د عراق په پلازمینه بغداد کې د شیعه روحانی مشر مقتدا الصدر په سلګونو پلویانو په زرغونه سیمه کې امنیتي دروازې ماتې کړي دي او پارلمان ته ورننوتې دي، او سرچینې وایي چې په ښار کې دا مهال د بیړني حالت هم اعلان شوی دی. په دې هکله تاسو تفصیل لري زموږ همکار بختور شاه په خپل ریپورټ کې.
د شیا عالم مقتدا صدر په سونو پلویانو چې زیاتره پکې ځوانان وو د عراق د پارلمان په لاره کې ولاړې ناکې ماتې کړې او په زور د پارلمان په ودانۍ ورننوتل او هلته یې د عراق جنډې اوچتې کړې وي او د اصلاحاتو غوښتنې کولې. دا مظاهرې په داسې حال کې راوچتې شوې دي چې شیا عالم مقتدا صدر په عراقي مشرانو نیوکې کړي چې په حکومت کې د اصلاحاتو عملي کولو مخالفت کوي. شیا عالم مقتدا صدر په عربي ژبه کې وایي:
فإن أتباع الفساد سوف لن يتورعوا عن قتل أي عراقي يريد إذا
د عراق سیاسي مشران د خپل څوکو بچ کولو د پاره په هیواد کې حالات خانه جنگي ته برابر کړی دي. نوموړي خبرداري ورکړې په حکومت کې د بڑو رشوتونو په ضد به اولسي پاسون یا انقلاب راوچت شي. العربی ټلویزیون هم وایي د بغداد ښار په گرین زون کې د امریکا په ګډون یو شمیر ملکونو خپل سفارتخانې بندې کړې دي او د هلته نه خپل کارکونکي روباسي. ولی وایس اف امریکا په آزاد توګه د دغه خبر تصدیق نه دی کړی. په بغداد کې د حکومت لخوا روانو عملیاتو مشرانو په پایتخت کې د مظاهرو وروسته ایمرجنسي لګولې ده. دا معلومه نه ده چې وزیر اعظم حیدر العبادی په انبار صوبه کې جنگیدونکي خصوصي عسكر د بغداد امنیت لپاره رابللي او کنه. د عراق زیاتره سیاسي مشران چې پکې صدر، وزیر اعظم او د پارلمان سپیکر هم شامل دي د گرین زون دننه دي، چرته چې قاریدلی مظاهره چان ورننوتې دي. او دا معلومه نه ده چې فوز د دغه مشرانو په حفاظت مامور دی او کنه. شیا عالم مقتدا الصدر په خپل وینا کې په خپل پلویانو غږ کړی وو مظاهرو په وخت دی پر امن اوسېږي، خو عراقي میډیا وایي اکثره مظاهره چانو په پارلمان کې دننه فرنیچر او د بجلی سامان ته نقصان رسولی. د امریکې مرستیال صدر جو بایدن څو ورځې وړاندې د عراقي چارواکو سره په بغداد کې ملاقات کړی او ورسره په هیواد کې په سیاسي اړیګړي او د داعش په ضد په پوځي عملیاتو خبرې اترې کړې وي.
واشنگتن ډی سی د یو تاسو د ریوري جو خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، که اخوا تاسو اوریدل چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د شیعه مذهب سره تعلق لرونکي په سلګونو پلویانو په پارلمان باندې حمله کړې ده او هلته ورننوتې دي، خو بلې خوا ته د سوریې حکومتي جنگي الوتکو لخوا د سوریې شمالي ښار حلب په هغو سیمو بمباري شوې دي چې د یاغي ډلو د ولکې لاندې دي، او شاوخوا دېرش هوایي بریدونه یې پر کړي دي چې پکې 15 تنه ولسي وګړي هم وژل شوي دي. د دې وروسته روسیې او امریکا په ساحلي ولایت لداخیه او دمشق ځینو ختیځ سیمو کې د اوربند اعلان کړی دی، ځکه چې په تیرو څو موده کې د دغې اوربند نه ډېرې سرغړونې شوې دي. په دې هکله تاسو ته راپور لري زموږ همکار کلیم افضل.
په شام کې د تیرو دو میاشتو راسي پر ځای ډزبندي یو وری بیا د نوو ژمنو سره په خطر کې ده چې د شام په الپو ښار کې حکومت او باغیانو ترمنځ سخت انخطې پیل شوي چې تر دې وخته پورې 250 پورې عام ولس وجل شوي. دا شمیرې د تیرو اتو ورځو ترمنځ خودل کیږي. په برتانیې کې موجوده په شام نظر ساتونکي ډله سیرین ابزرویټری وایي چې په دغو وژنو کې 50 هغه تنان هم شامل دي چې تیرې جمعې پر ورځ د بې پولو ډاکټرانو په یو هسپتال کې وجل شوي. د شام په نورو سیمو کې کلاریخ کاره شوې. الپو هغه علاقه ده چې امریکای او روس ترمنځ سلا شوې ډزبندۍ د لوزنامې نه بهر پاتې شوې، کومه چې د جمعې پر ورځ نوې شوې. د امریکای چارواکي وایي ډېر زر به په لتاکیا صوبې کې د کومې چې الپو یو لوی صنعتي ښار هم دی او بل په شرقي غوطا سیمه کې هم د ډزبندۍ دا نوې لوزنامه به عملي شي. د امریکای خارجه وزیر به نن یعنی د اتوار پر ورځ جنیوا ته رسیږي او د شام په حالاتو خبرې اترې پیل کړي. تازه د ډزبندۍ په لوزنامې کې د امریکای وایټ هاوس ویاند ښاغلی جوش ارنست هیله څرګند کړې چې دواړه خواوې به خپل لوزونه برقرار وساتي. د شام حکومت دا دریز دی چې الپو سیمه دې د ډزبندۍ د لوزنامې نه بهر وساتلی شي، ولې چې دغلته د القاعدې یوه ډله النصره فرنټ فعاله ده. امریکا، روس او ولس نور نړیوال هیوادونه به خپل پوره وستوان په کار راولي چې د شام حکومت او په باغیانو زور راولي او د ډزبندۍ د لوزنامې پالنه یقیني کړي. باغی ډلو لخوا هم په حکومتي ځایونو بمباري روانه ده او ګڼ شمېر د عامو خلکو د وژنو او د جوبل کېدو اطلاعات موصول شوي. نړیوالې د خیر ښېګڼې ادارې هم د شام په حالاتو فکر اخیستي. د اتیاو زیات دا شان ادارو د امریکي صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوټین نه غوښتنه کړې چې په شام کې قتل او غارت بند کړي. د ملګرو ملتونو په جنیوا کې د بشري حقونو مشر زید راد الحسین ویلي په دې اونۍ کې په شام کې شوی تشدد او فساد دا ښایي چې ټولې ډلې چې کومې په دغې جګړه کې بوختي د عام ولس په ژوند اغیستو کې د بې رحمه ځناورو په شان عمل کړی. په الپو ښار کې ولس هم سخت یری اغیستی او د ښار نه د وتو مخه یې کړی. درجنونو شمیرې کې کورنو د الپو بوستان الکسر ضلع نه کډې کړي. نړیواله د سور صلیب اداره وایي څلور هسپتالونه هم تر دې وخته پورې د ډزو او ګولهبارۍ ښکار شوي. د سور صلیب اداره وایي چې د دمشق په شمال غربي سیمو کې امدادي سامان لیږلی چې پکې مدایا زبدانی علاقه هم شامله ده. مدایا هغه سیمه ده چېرته چې تیر کال محاصرو او خوراکي قلت له امله درجنونو خلک لوږې د وجې مړه شوي وو. قطر حکومت هم په تازه حالاتو د عرب لیگ غونډه رابللو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه تر دې وخته پورې 2.5 لک زیات خلک په شام کې د خانه جنگۍ د لاسه وجل شوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر من اوریدونکو اوس هم ستاسو په امره ګرځو د نننۍ مطبوعاتو ته د کتنې کوم مطبوعات ته چې کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل هغه به سره په ګډه واورو.
د تاریخ نه ثابته ده چې اسلامي نړۍ په هر دور کې د مذهبي الغاو تلغاو سیمې پاتې شوې دي. نن ورځ هم په اسلامي دنیا کې په سناسه شکل کې مذهبي اړې ګړې موجود دي. واشنگتن کې د سیړنی او تنظیم پیو د مشرقي وسطا او د دنیا په نورو اسلامي ملکونو کې د دغو ملکونو د حکومتي قوانینو او د قران پاک د تعلیماتو ترمنځ د تعلق په باب له خلکو د رائے معلومولو په غرض یو سروې کړی دا. د سیړنی د پیو تنظیم د سروې په بنیاد د امریکای په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې یو تفصیلی تجزیاتی او معلوماتی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته اسلامی دنیا په حکومتي قوانینو د قران پاک د تعلیماتو د بالادستۍ په معاملې کې دوه پړقه ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان، اردن او د فلسطینی علاقو د نیمو نزیات خلک غواړي چې د دوی ملکی قوانین په مکمله توګه د قران پاک د تعلیماتو په بنیاد وضع کړي شي. د دې په مقابله کې په برکینا فاسو، لبنان او انډونیشیا کې خلک غواړي چې د دوی د ملکونو قوانین د ټول په ټول د قرآنی تعلیماتو د اثر لاندې نیوي. د پیو د سیړنې تنظیم د جایزې نه دا هم معلومه شوې ده چې د ملکي قوانینو او د قرآنی تعلیماتو ترمنځ د تعلق په باب له د اسلامي ملکونو د خلکو خپلو کې د اختلاف یو سبب په دې معاملې کې د تعلیم اهم کردار دی. په جایزه کې لیکل شوی دی چې د اسلامي نړۍ په لسو سیمو کې د اخیستې شوی جایزې نه معلومه شوی ده چې د شپږو سیمو مسلمانان چې نسبتا اعلی تعلیم یافته وو په خپلو ملکی قوانینو د قران پاک د تعلیماتو د بالادستۍ مخالف وو. د مثال په توګه د افریقي د برکینا فاسو د سیکنډري سطحې 2.5% تعلیم یافته خلک په دې حق کې وو چې د دوی د ملک قوانین دي د قران پاک د تعلیماتو د اثر لاندې نیوي. لاس انجلس ټایمز په خپل مضمون کې د مشرقي قریب د مطالعو د پاره د کالیفورنیا او د لاس انجلس د یونیورسټو د بین الاقوامي ادارې د مرکز د زنانه ډایریکټری د پروفیسر اصلی بالی د خلیلی کلی دی چې ډیر خلک د خپلو ملکونو د قوانینو د پاسه د قران پاک د تعلیماتو د بالادستۍ په حق کې په مات زړه خبره کوي. دا وایي چې په کومو ملکونو کې د آبادۍ اکثریت مذهبي سوچ لري دغو ملکونو کې خلک غواړي چې د دوی حکومتي قوانین دي د قران پاک تابع وي. پروفیسر بالی نور وایي چې د اخلاقي اختیار، اولسي انصاف، د بډو رشوتونو نه د پاک اقدار او په اولسي طریقو د عمل کولو د پاره نصاب لوی اهمیت لري. لاس انجلس ټایمز خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې د سیړنې پیو نومي مرکز په لسو داسې ملکونو او سیمو کې لسو زرو او شپږکم 200 کسانو سره مخامخ مرکې کړي دي، چرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي. په دې کې پاکستان، انډونیشیا، نایجیریا، ترکی، اردن، ملایشیا، سینیګال، لبنان، برکینا فاسو ملکونه او فلسطینی علاقې شامل دي. پاکستان کې مراکشو خلکو کې 2.8% خلکو ویلي دي چې د پاکستان قوانین دی په سختۍ سره د قران پاک د تعلیماتو مطابق جوړ وي، او دا شان د قران پاک د تعلیماتو مطابق د ملکی قوانینو په غوښتو کې د پاکستان خلک په اول نمبر دي. په دویم نمبر ورپسې فلسطینیان دي، چرته چې 15% خلک د خپلو علاقو قوانین د قران پاک عین مطابق غواړي.
دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com، چې داسې به لیکئ voanews.com.
اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټډیوز نه د سهار خبری خبرونه اوري. خدرمن اوریدونکو، تاسو ته وړاندې مو ویل چې د جنوبی وزیرستان بې کوره شوي کډوال بیرته خپل کورونو ته د ستنېدلو پروسه پیل شوې ده، او دا دریم پړاو دی چې دوام لري. دا پروسه به د میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام ولري. په دې هکله نور تفصیل څه دی، راځئ چې د عدنان بیټنی په دې رپورټ کې واورو.
جنوبی وزیرستان د رای نجات نومي پوځي عملیاتو په وجه بې کوره شوي خلکو د واپسۍ دریم پړاو دوام لري، او انتظامیه وایي دغه مرحله به د راتلونکې مې میاشتې تر 14 نیټې روانه وي. په جنوبی وزیرستان کې کال 2009 کې د وسله والو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي، او په نتیجه کې نږدې 2800 سیمه ییزو خلکو کورنۍ بې کوره کړې. د کډوالو د استرېدو لپاره په نیمه قبایلي سیمه افر ټانګ خیرغی سیمه کې انتظامات نیول شوي دي.
د علاقې د واپسۍ په اعتبار سره خو انتهایی د خوشحالۍ ده، خو هغه چې کومې وعدې وې زما سره شوې، زما هر یار شی و، خو دلته موږ ته پوره نه شول.
جنوبی وزیرستان د عملیاتو وروسته کال 2010 راسې د واپسۍ عمل شروع سوی، او انتظامیه تر مخه تیر شوي مرحلو کې نږدې 1500 نه زیاتې کورنۍ جنوبی وزیرستان 50 تحصیلونو سربکۍ سره روغه لده تیار زه او مکین ته واپس شوي دي.
د جنوبی وزیرستان د کډوال د اوږدې کډوالۍ مودې وروسته په داسې حال خپلو علاقو ته ستانه شول چې د بد امنۍ په خاطر د خپله سیمه پرېښې وه، خو اوس غواړي چې سیمې ته په رسېدو کښې دوی ته هغه ارمانونه بیا په ځای شوي وي.
دغه علاقې د میډیا څخه لرې ساتل کېږي، خو د واپس شوي کډوال وایي حکومت چې کومې د نړیوالو په مرسته د ترقۍ دعوې کوي دغه د فوري عملی کړي زیاتوي. کورونه کنډ کپر دي او په خیمو کې یې ژوند ده چې ورسره د لړمانو او مارونو څخه هم یره ده. روغتون کې نه ډاکټر او نه په سکول کې معلم وي. زیاتوي چې حکومت کومې دعوې کوي دغه تر داوو حده دي. گورنر ظفر اقبال جگڑا تیره اونۍ دی کډوالو ته د عملیاتو په وجه وران شوي کورونو نږدې 5500 نه زیاتو خاندانو ته یې 4400 روپیو چیکونه ورکړي، او دې وروسته په بینکونو او پولیټیکل کمپاؤنډ په دفترونو کې د کډوالو ګڼه ګوڼه سیوا شوې. د جنوبی وزیرستان یو کډوال کورولی خان وایي نقصانات زیات شوي، او دغه پیسې د نشت برابرې دي.
همیش به دا 4000 نه په ډېرې څه باندې کور نه کېږي، خو دا 4000 ریپیرو کړې وای بې وسایي وي بایي دا ستړې ستمنې جوړې دي، دا لنډې نه تېسې کړي او ظلم کوي جوتای کور سره. بایي خپل علاقې ته تللي، خپل کورونه چې کیم دي ختم دي، ړنګ دي، خالي خیمې درولې دي، او نور د غریبونو د ډېر کورونه داسې دي چې بالکل د وختری کورینه نه دي، بولډیزر سره ړنګې شوي دي.
جنوبی وزیرستان سے ډیر وخت د نروی سره مخامخ پاتې شوی مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان هم د کډوالو د ستونزې تاییدوي، او وایي دغه کډوال هغه علاقو ته واپس کوي چرته کې چې بنیادي اسانتیاوې په ځای کړی شوي، او د نړیوالو په ملاتړ مرستې هم له دوی سره روانې دي. ډیوا راډیو سره حال تیرولو په وخت وویل کله چې د علاقې د نقصاناتو جایزې اخیستو سروې مکمله شي، بیا به نورې لویې پرمختیا او څارې پروژې پوره کوي.
په هو اتو کالو کې چې کم نه پدې باندې مختلف قسم د غره غلي دي خامخا ډېر کورونه به چې کم نه هغه بډنګ شوي وي. د دې لپاره د مونږ فاټا سیکرټریټ هغې خپل یو پروګرام شروع کړی دی، د هغې لپاره خپل یو دغه پراجیکټ سټارټ کړی دی. په هغه پراجیکټ کې دا دی چې د څومره خلک چې واپس لاړ شي نو بیا به په دې کې سروې کیږي، او سروې کې به دا معلومیږي چې د چا کورونه ډنګ دي، چې د چا کورونه مکمل طور بربانه ختم دي، یا چې کوم دي معمولی جزوی نقصانات ورته رسیدلی دي. نو دا غیر لپاره د پولیټیکل انتظامیه پتاون سره او د آرمی پتاون سره یو کمیټي جوړه ده چې هغه په مخ کې په نورو علاقو کې سروې کوي او په دغه علاقو کې هم دا سروې جاری ساتي.
اخو ته چېړونکي د جنوبي وزیرستان کډوالو له تیرو کالو راسي به کورې باندې اندېښنې سرګندوي او وایي چې په سیمه کې روان تندروي اوس هم د تشویش وړ ده. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 00120220503
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
قدر من اوریدونکو د ډیور ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې تاسو ته مو وړاندې هم ویلي دي چې نن پاکستان کې د مزدورانو ورځ ده، او دغه ورځ هلته د هیواد په کچه لمانځل کیږي. او زموږ خبریال جبار خیل د سیمې نه یو راپور رالیږلی دی، د یو مزدور سره یې خبرې کړي دي، د هغه د ژوند په هکله یې پوښتلي دي، ورنه او د هغې د کار په هکله یې هم ورنه تپوسونه کړي دي. راځئ چې دغه راپور په ګډه سره واورو.
بیا ور سره زو
سار نه چې زه 100 روپے مزدوری بدر کیو گرمی نه روسته چې ور سره زه بیا بسو در کای
دې دې دار روټین نشته بس 100 روپے دیړي ها چې ګنټه کې او لاړې بس در کای ها
چې 60 م لاړلې بس 60 م
ها وا د دې دې دار روټین نشته
دا 100 روپے تاسو مزدوری کوي دیړي بیا 100 روپے من نن سبا دارت وی چې روزمره زندگی
و جلا کېری مال خو دواله کاندي یو کورواله یو زی بس بافتو افتو نشته خدام پر دې کار کوي حیات
مزدوری روزانه ملاویگی
نا روزانه ارتویم نن دریم اورز سلورم چه خوشی کر سره د پمپ سره د بروشوم
عمر نه خو مشر معلومیږي زوانان زمان دشته دی کنه
یو ماشوم لګ دی نور یو بجی لکې دی او یو مر دی
نو بس هر څه کور بوج تا بغاړه
بس هغهم پر دې کار کوي غریب زم کو مچولې
بدالا هله دا د سپین جماعت او دیړی
ها الله اسرام د سپین جماعت
د سې ترازو د سې ورځې خو به یې چې درې سلور ورځې راشي کارم نه واپس بیا
او جی دا سې وی بس په هفته کې دوه ورځې ولې کې نور خوش
یا سکوي خلګو نه پیسې قرض خرچه
ولا بس یو بل نه وړو دکاندارانو نه کړترو
دس ورځو کې دکانداران کارس
کې بس کای چی پی جنګلو کسانې کای جی ها
مخکې با افغانان ډیر زیات ودلتا دوم رزیات بو چې هر ځای کې با افغانان مزدوران بو مونن سبا افغانان هم تلی دی او روزګار هم خراب شوی سدا څه وجه دی
هغه مغی سره کاروبار خو کنه چې هغه تلی زمون کاروبار خراب شوی
دا کډ افغانانو تک سره چې له مزدور زره مزدوری چې دا خراب شوی
دی روزانه و څه خو براله کنه اوس چې هغه تلی زمون
ډیر زیاته مننه کور ودان داود چبار خیل، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
عزت منو درنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی د دغې ادارې چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د بشري حقوقو په باب لخپل کلیز ریپورت خور کړی دی، په کم کې چې د دنیا په یو سل او یو ملکونو کې د بشري حقوقو د حالاتو تفصیل ذکر شوی دی. په دغو ملکونو کې ایران هم شامل دی. د جمهوریت، بشري حقوقو او د مهنت په باب له د امریکې نائب خارجه وزیر ټام مالی نیوز کی دا خبره په ګوته کړې ده چې دا ریپورت په داسې وخت کې راښکاره شوی دی هر کله چې امیرانه حکومتونو تحریر او تقریر په امناک ډول د خلکو خپلو کې دراغونډېدو او د پریس ازادۍ د خپلو لاندې چقولې دي. د ایران په باب له ریپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې ایران په اولسي آزادو سخت قدغنونه لګولي دي چې د خلکو د راجمع کېدو د تحریر او تقریر انټرنیټ مذهب او پریس آزادۍ هم پکې شامل دي. په ریپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې په ایران کې خلکو ته د خپل خوخي د حکومت د غوړه کولو حق هم حاصل نه دي. دین علاوه خلک په یو مخیز ډول نیولې او بندیوان ساتلې شي او په داسې جرمونو د مرګ سزاګانې ورکولې کیږي چې هغه په بین الاقوامي معیار د مرګ د سزا جواز نه لري. دین علاوه د سیاسي غرضونو وستو د پاره د شر فساد حالات جوړ کړی شوی دی. د جیلونو حالات ډیر خراب دي او د خلکو خلاف فرقیز اقدامات کیږي. د بشری حقوقو په باب له ریپورتونو کې د دنیا په ټولو سیمو کې د بشری حقوقو د خلاف ورزو واقعیات ذکر شوی دي. په ریپورت کې ایران کې د مزدورانو د مرستیال د شاروخ زمانی ذکر شوی دی، څوک چې رجایی شهر جیلخانه کې بندیوانه کې مړ شوی دی. دغه شان د بشری حقوقو د مرستیال زنانه صحافی نرگس محمدی ذکر هم په دې ریپورت کې شته، څوک چې د مملکت خلاف د پروپاګانډي په تور کې بندیوانه پرته ده. بل یو زنانه کارټونیست اتینا فارغدانی نومیږي، څوک چې د پیغلتوب د لازمی معاینې په لړ کې 12 کاله قید تیری. نائب خارجه وزیر ټام مالینوس کی براډکاسټینګ بورډ آف گورنر سره یو مرکه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د صدر حسن روحانی په منتخب کېدو د ایرانیانو دنه ډیر امیدونه وو چې د خپل لوز مطابق به د بشري حقوقو حالات ښه کوي او د قانون بالادستی به قائمي. خو مالینوس کی وایي چې موږ تر اوسه پورې د دله طرفه څه خاص تبدیلی نه دي لیدلي. خاغلی مالینوس کی وایي چې د دنیا 15 عالمی طاقتونو او جرمنی سره د ایران اټومي لوزنامی مستقبل کې ایران سره د تعلقاتو د خکول امیدونه روښانه کړی دي. خود دا خبره په خصوصي توګه کړی ده چې صحیح تعلقات به صرف هغه صورت کې قائمیږي کله چې د ایران حکومت خپل خلکو سره ښه سلوک راواخلي او د ملکی قانون او د خپل خلکو احترام وکړي، د بشری حقونو خاطر وکړي او د بین الاقوامي اصولو پاسداري وکړي. کم چې نه یوازې په ایران کې ولی د دنیا په هر ملک کې ډیر لوی اهمیت لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر منو اوریدونکو، د ډیور جو خبری خبرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسی او تاسو نه به اجازه ته اخلو. خو تاسو به لومړی دا وایو چې سو شیبی وروسته به د مشال رادیو په همدې سپو باندې پیلیږي. تاسو کولی شئ چې د هغوی خبرونه هم واوري. او د دې ترڅنګ دا چې د دې خبرونې پروډوسر و زمونږ همکار ارشد علي، او ستاسو قربانه و ما زمونږ زه شهید. ستاسو نه اجازه تخلو تر بلې خبرونې پرې چې ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږو. تاسو په لوی سختن تلاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.